له دغه ستونزو خلاصيږي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسې قدر مناوردون کوشي به ورسته د زهرو کاروان پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یونما نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي دي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او ان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې لدې کبل اندېښنه ښودلې. افغانستان د بې پولي خبریالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 ځای نیولی. د ټولنې ویلي چې د افغان خبریالانو لپاره چاپیریال په دوامدار ډول خراب شوی او ښځینه خبریالانې عمدن له عامه ژوند څخه حذف شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر 2022 کال په نړۍ کې 250 میلیون وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ و. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی د بشري سازمانونو یو اتحاد خپور کړی راغلی چې د افغانستان په ګډون په 250 هیوادونو کې خلک د خوړو له ډیر زیات کمښت سره مخامخ و او اقلیمي بدلون د کورونا د وبا اغیزې او د اوکراین جګړې مهم عوامل بلل شوی. راپور زیاتوي چې په اوه هیوادونو افغانستان، سومالیا، بورکینا فاسو، هایتی، نایجیریا، جنوبی سودان او یمن کې خلک دلوګي لکبل هم مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د بامیان ولایت د هغو اوسیدونکو لپاره چې له کلونو راهیسې په سمڅو کې ژوند کوي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل د 1340 کورنیو لپاره په یو ښارګوټي کې چې سیمه ییزو چارواکو ځمکه ورته ځانګړې کړې وه د کورونو د جوړولو کار پیل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر کښلی دي چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار تیره ورځ پیل شو. په دې اړه چې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او کار به یې کله بشپړ شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشري ځکه ګډون وکړي. د خبر د فنلند د جمهوریت ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسي یرغل له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ له اروپایي ټولنې او ناتو سره د اوکراین اړیکې او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه به د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات وي. د سربیا د پلازمینه بلګراد په یو خوانځي کې اتماشمن او یو امنیتي ګارد د ډزو په یو پیښه کې وژل شوی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د اووم ټولګي یو زده کوونکی 14 کلن هلک په دې ډزو مشکوک پیژندل شوی او نیول شوی. د وزارت په یو مخکینی بیان کې ویلي و چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څو ډزې کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستي د دوی سره مستقیمه وکړي.
زموږ د زراعتي نظام بر هم وال سوي دي، یعنی موږ نو څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښت ولرش.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه سوي ده.
دل زموږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري مشته پیدا کړي، امر بم د دماغ د نشه د غوزه امر مر شکر خپل کار ودرېږي.
دا چې یو موتاد باید څوک چې د زهر استلو پړاوې په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زه اورېدم خوله دنه چې ټول پوډرې راتلی، ما ته څه ورته وایم؟ ځکه ملامت خپله یم چې په خپله تا په خپل ځان باندې کړی، نو خلک څه ګرم دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
حاجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
کماندان صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسې ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې دی له دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې، او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه ده ایښې چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي. د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشئی مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللې دي. د زیاته کړي چې له نشئی موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک نه دي ورکول سوې. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زمونږ د زراعتي نظام برهم وال سوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولاړ شو. دا ډېر پراخه بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږی ولا کار ونه کړي، نو اوس یې څنګه کولای شي؟
د نشئی موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلد په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي، د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسیدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه اوسي. دا ډول د افغانستان انجه او خوږوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپله هم د انجه کښته مخه کړې ده. انجه پخوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یوه جریب ځمکې څخه به 28 کیلوګرام انجه ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجه اهلي کړې او له یوه جریب ځمکې څخه تر 200 کیلوګرام پورې انجه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجه 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشئی مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوي، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولی شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نشي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 15 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. د اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ خوش جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې وزي به دې کار نه سیاخته ساکن عملیان دا چورکه او پاتې بل خبره چې دلته موږ ته دې به دې دلته راوستلی بنیا کړی چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته. او چې دې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري موږ ته پیدا کړي، یعنی موږ به هم د جمع غدا د نشه د غوزه هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکز د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی وو او په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت نسکورېدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمينه ورته برابر شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خواړه او درمل یې لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی د محل د خوړو او درملو له ستونزې سره مخ دي.
دلته وینې چې غذایي مواد د سره کم دي، ورډیری کې یو دوا مواد وي شی وربالا کې مرحبا د خلک د عملیان د باندې چې وایي چې ورور موږ ته ډېر زیات خواړه راکوله ډېر ښه به ووایي، نو مرحبا ډېر عزیزانونه به جوړېږي دلته ته دغه عملیانو خوړان ته شی ور برابر کړي، معنی څوک سازان دي څوک ورور بنایان دي ویدین سازان دي هر کار کولی شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریزه مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وایي
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو، ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي، یا د کار زمينه ورته برابره کړي، یا په روغتون کې داخل د دې سره همکاري وکړي، یعنی غذایي مواد یا نور درمل په دې وکړي کومک او همکاري وکړي. د عامه روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه موږ راکول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کیږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
کته هم په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت له نسکورېدو سره بهرنیو مرستندوی بنسټونو د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره خپل مالی او تخنیکی مرستې بندي کړې، خو لښپګو میشتو راهیسې ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې له زینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1216 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بې خوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دوی ته مختلف درمل ورکړل کېږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
ایا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشئی موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا و ارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیايي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضی خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیايي کارکونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډ مهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکول کارونکي که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي، د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ور باندې تیر شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تیر کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت سیول حق له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی وای تر نشي مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشي مواد ور باندې رانیسم. دی وای اوس دومره غریب سو يم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د خوونځي جامې هم نسم رانیولای. دا چې یو لک ولی او څنګه موتات سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مسله خو مې اول خیاطي وه، بیا مې ګوردوزي پسې زده کړله، بیا لږه جینه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کومې شروع کړله، بیا کاشي کار یې ما دا پلستر رو خښته او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسله کاشي نما او دیگه تیګه ده. بیا ایران ته درې وارې لاړه، بله درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعه شپې ته موږ اتاق خوته راځه. یوه جمعه لاړمه، بله جمعه لاړمه، بله جمعه باندې چې لاړمه دوی بس د بنډار یې نه وویل وه، دا ساز و دا شیان مو پکې په دې بنډار کې دوی همدا هغه وویل ما ته خوب راته دوی بس هوا ما ته اون شه دو هغه وکه زه تاتم خوب نه درځي بس هم هغه یو وارې له ما سرسه مخکې سمه بس زما خوان باندې پوس ما چې دا خو رښتیا ولا شوې ته نه خوب ولدي نه هغه ولدي زر نګوان نو دا مې غوښتل چې د شپې بیدار اوسم څوک چې شي راشکې وینسي بس دغه جنرال هغه ما کله کله به دمو دا کار وکاو چې تر صبح گرفتار اوس اول وختو کې خو ډېر ضرورت نه بیا ورسره به شي نشه به نو مې دا کار به خر نه راکو مجبور بوم سوال به نشه کوله به من کار کو کنه کوي به من سوي دا اوس دا خپل ځای ما کنه شي نیمه اول خو غو کنه را خراب کړ ټول پای پاکه دوم سیدا میدان می سیدا مثلا دو ورځې به زه تشناب ته نستای او اوس یو ورو به رسیدل به سلجه به نشه چې ګره سوس کو به دا ونه ګوره اوس زه سم ما سمو دو ورځې زه رو پی کار کوم 500 ورپې په مواد دي دا سین نیم ځوان می په مواد کې لاړه ازون خو می پرېد از پیسې د تخمه زون خو مشت کی خرابه کړای دا چې څوک مله لري نه ویني کار ته اوس نه راکی اوس نه ګوره دا زمان خپل از کورس ته لري نه سم لري زکه اقتصاد مې پکې زه زکه زه هغه پیسې چې کورس ور کومه نه مو بده مواد ته مې بي کنه مزه خو را مې زو مې انګلیسي مو وای قران شریف مو وای مکتب مو وای دا ټول باید وای زویږم خلدنه چې ټول پوله لري راتوي نو ته څه ورته مې زکه مال مات خپلایم څه په خپل تاسو په خپل ځان باندې کړی نو خارک څه ګرام دي خلک وایي چې لمو سره بخونه ګرځي ګوره ما په جیب کې 500 روپۍ دې څه وخت سوال چې زه څلور اولاد لرم درې مې زمون دي یوال نور لرم هغه نور مې باز وخت ماته وایي چې ماته کالي او مکتب کې دې څه ټول ګرځي وغه لري زه وایم چې په ځل کې وایم چې تاسو تاسو وخت به ما په مواد پیسې پیدا نشي دا مې دې زوري
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنی قومندان ته ورغلي دي. دا چې دوی څه ستونزه لري، اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
قومندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسې ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای د خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
قومندان صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي. مونږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسې مرسته راسره وکئ.
په دواړو سترګو ولې نه ولې نه، زه ستاسو په خدمت کې یم.
قومندان صاحب ډېر په تکلیف یو، سم تباه شولو، خو تاسې ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی.
که دا مشکل دومره اسانه حل کیږي خو دا نن به یې حل کړم. وایه څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی. په هر کلي کې شپږ اوس ځوانان په پوډو اخته دي.
حاجي صاحب دا تاسې څه وایاست؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اورېدلي.
که یې نه منئ دا دی د مشران به درته ووایي.
پوشم ښه، اوس دا راته ووایاست چې زه څومره صدر سره کولی شم.
قومندان صاحب مونږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو.
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی؟
نه، ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان. مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي.
ریښتیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی.
هو صاحب، که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کړي نو ځوانان به نشي مواد له کومه کړي. که ساقیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي.
خاجي صاحب خبره به رالنډه کړو، دا ساقیان څوک دي، څه نومیږي او په کومو کلیو کې اوسیږي؟
قومندان صاحب ساقیان ډېر ښکاره دي، ټول کلیوال خپل ساقیان پیژني. دا دی مونږ یې مکمل لست راوړی.
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی. لست یې راکئ.
ها دا دی قومندان صاحب، دا یې لست دی. په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي.
بس اوس به زه ورسره جوړ شم، تاسې بې غمه اوسئ. نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري.
کور دې ودان قومندان صاحب،
کور دې ودان. مننه ډېره مهرباني.
سلامت شه قومندان صاحب.
بس زه نو ځم چې کار لرم. اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکم.
حاجي لالا، دا د قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي.
هو وعده خو یې وکړه، خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي.
ولې؟
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه.
وبه ګورو چې څه کېږي. که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو.
بس نو بله لاره نشته.
رازا
قومندان صاحب اجازه ده؟
اوه خیرو جان رازا، خدای دې راواله، ستړی مشي.
قومندان صاحب خیر په خیر خیرت ده؟
شکر ژوندی اوسی. رازا دغلته په دغه چوکۍ کینه.
سمه ده قومندان صاحب، دا کیناستم.
خیرو جان، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
قومندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی. له پرون راهیسې واندېښنه راته پیدا شوې ده.
څنګه اندېښنه درته پیدا شوی؟
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو.
اوه مشران خو راغلي وو.
نو بیا مو څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې تاسې بې غمه اوسئ، د ساقیانو مخه خامخا نیسم.
نو قومندان صاحب، موږ خو دا کار ستاسې سره په سلا مشوره کړی وو. هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله، اوس به څه کوو؟
اوس هم خپل کار کوئ او ماته خپله ونډه راکوئ.
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم.
یا هر خیرو جانا، ډېر ساده یې. نو څه مې ورته ویلي وایه؟ ورته ویلي مې وایي چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي.
قومندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده، خو موږ څه وکړو؟ دا کار پرېږدو او که دوام ورکړو.
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده، که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي.
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي.
امکان یې څه کوي، خامخا ورځي. ما ته یې وویل چې ورځو. که والي صاحب ته ورغلل، والی صاحب هم مال کاره ګوښه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ.
ښه قومندان صاحب، نو اوس به څه کوو؟
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشئی مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ.
ښه، نو بیا څه وکړو؟
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل. زما اعتبار به زیات شي، په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی.
ښه، یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو؟
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي. که خلکو څه ویل زه به یوه لاره ورته جوړه کړم. که تاسی زما ونډه هیره نه کوي زما هم یوازې نه پرېږدم زمونږ او تاسې خوانډي والی ده
یاره قمندان صاحب ځوندی اوسې پنجکه
بېغمه شه زما په مخه دې ښه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان